په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د تعلیم د څارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یوه استثنا ده. هغه پرون شنبه فرانس لیدي شبکې ته وویل د هغې څېړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خپره کړې د لویدیځ افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت د برابرۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ده په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض تر څنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ په شان ستونزې دي. د بې وزلي د نجونو د تعلیم د لارې بل خنډ وباله. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا ایالتي مشر ایمل ولی خان اعلان وکړ چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره به په پېښور کې د افغان ملالۍ انسټیټیوټ په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. ایمل ولی خان دا خبره په سوات کې یوې ولسی غونډې ته وکړه. د ویل طالبانو افغان نجونو یا په حقیقت کې د هیواد نیمایي نفوس له زده کړو محروم کړی. نو ګوند غواړي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره ملالۍ انسټیټیوټ پرانیزي. د ویل چې د دغه انسټیټیوټ ښوونکي، روزونکي، کارکوونکي او امنیت ساتونکي به خزیوي. په پېښور کې پولیس وایي چې نن سهار په دغه ښار کې یوې چاودنې دوه تنه وژلي او یو سخت ټپي کړی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د پېښور د پولیسو یو چارواکي کاشف عباسي وویل بم چې وزن یې له 4 تر 5 کیلوګرامه پورې و په یوه موټر سایکل کې ښودل شوی و. د دې برید چې بورډ ته نږدې په ناصر باغ واټ کې وشو مسؤلیت کمیډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. اسف علی زرداری نن د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړ وکړه. زرداری پرون د پاکستان د مرکزی او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د سیال محمود خان اتکزی او سلو یو اتیا رایې ترلاسه کړې. زرداری په 2008 میلادي کال کې هم د پاکستان ولسمشر غوره شوی و. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل لپاره ولسمشر غوره کیږي. د روژې د میاشتې په درشل کې نن هم په غزې ترانګه کې د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغه کلابند شوي سیمه کې د بشري بوران له پراخوالي سره د قحطۍ خبرداریو ته په پام متحدو ایالتونو، هسپانیا، اردن او یو شمېر نورو مرستندویانو سیمې ته د مرستو استولو بهیر پیل کړی. خو د ملګرو ملتونو ادارو خبرداری ورکړی چې د غزې د 2,400,000 وګړوالتیاو ته په پام دا مرستې ډېرې کمې دي. په غزه کې روانه جګړه چې د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو د حماس په برید سره پیل شوې. د سیمې د روغتیایي چارواکو په وینا له 1,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. حماس چې پر غزه واکمنه ده متحده ایالاتو اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا مرکزی قومندانی یاسن کام وای د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونو په 2 ساعتونو کې د ایران له ملاتړه د برخمن حوثیانو لږ تر لږه 28 بې پیلوټ الوتکې ویشتې دي. سن کام په خپله تازه خبر پاڼه کې چې د تیر ماښام خبره کړې ویلي چې د دې بریدونو په ترڅ کې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی پېښ شوی او همداراز داسې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې سوداګري بیړۍ زیانمن شوې وي. لبل خو د حوثیانو د پوځي څانګو ویندوی په یو بیان کې دا کړی چې په پیلوټ الوتکو یې د امریکا پر جنگي بیړیو برید کړی دی. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دی. ډېری افغان نجونې هم دغه وضعیت نه هیلې کړې دي.
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول.
څه کم دوه اونۍ وروسته نوی تعلیمي کال پیلېږي. آیا نوی تعلیمي کال له پیلېدو سره به د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي؟
اوس چې نوی تعلیمي کال شروع کیږي موږ تر دې دمه پورې د طالبانو د حکومت لخوا داسې کومه خبره نه ده اورېدلې چې هغوی واقعا موږ ته دې باور راکړي چې مکاتب موږ پیلوو.
په دې اړه مو د نجونو د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت اړوند د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شوو ځمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړي دي.
امارت اسلامی نه مونږ دا غواړو په لحاظ د خدای الونو ته وسپارې تر ننه پورې چې کوم ځمکې غصب شوي دي ټولو په افغانستان کې غصب شوي دي.
د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه اسف علي زرداري نن لوړه وکړه. هغه به څومره واک ولري؟
دا ځل چې د ولسمشر دی نو دی ډیر هغه سي واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر په غزه کې د اسرائیل اقدامات د هیواد په زیان بللي. پر ځینې نور موضوعات هم راپورونه لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو وایي افغانستان او د امریکا افریقایي و برخه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شا روان دي. د سازمان په یو تازه راپور کې ویلي یو شمېر هیوادونو چې نجونې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي پرمختګ کړی خو افغانستان، نایجیریا او بینین په شاته کړی دی. یو شمېر ښوونکي او هغه نجونې چې زده کړې نیمګړې پاتې دي وایي افغان نجونې او مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او له دوی سره یو ځای ټولنه هم مخ په شا روانه ده. نور هالی په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل تازه راپور کې چې د مارچ په لسمه یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي افغانستان او یو شمېر افریقایي هیوادونه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ پر شا روان دي. یا سازمان په خپل راپور کې لیکلي په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو چې ځوانې مېرمنې په 2015 کال کې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي تر 2022 کاله پورې د پورتنۍ ثانوي زده کړو په بشپړولو کې جنسیتي تشه له 6.9 څخه 4.2% ته راټیټه کړې. افغانستان، بینین او نایجیریا په دې برخه کې په شاته کړی دی. په راپور کې راغلی افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري چې د وروستیو اټکل شویو شمېرو له مخې په دې هیواد کې 15% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې له ښوونځیو بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخه د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه مخ په ډېرېدو وه، خو دا مهال پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته نه یوازې نجونې بلکې ټولنه هم له دوی سره مخ په شا روانه ده. هغې زیاته کړه
دا زخته زیات د نجونو په فکر باندې اغیزه کوي او ډېر زیات تاثیر لري چې یو عمر ډېرېږي، خپل تحصیل کوي، درس وایي، مکتب ته ځي، مګر داسې یو شرایط راځي بېرته د هر څه نه شاته لویږي.
حسنا چې د پلازمېنې کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس په کور ناسته ده، په ناهیلي ازادي راډیو ته یې وویل
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول. د ښوونځیو تړل ډېره بد اغېزه کړې ده په ټولنه.
د یونسکو د راپور او دا چې آیا را روان تعلیمي کال به د نجونو پر مخ منځني ښوونځي پرانیستل شي که نه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه مو وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړي ډول د زده کړو او کار بندیز د نړیوال سازمانونو او هیوادونو لخوا په وار وار غندل شوي دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری تیره شپه په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو ته په اشارې سره لیکلي دا هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي او له امله افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارد تاوان کوي. اغلی امیری زیاته کړې د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلي وویستل شي دا تګلارې باید بدلې شي، خو د طالبانو حکومت تل له خپلو تګلارو دفاع کړې او ویلي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. هغه دا چې افغان نجونو او مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
و امریدل چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی خو افغانستان او د افریقا شمالي افریقا ځینې هیوادونه د نجونو په زده کړه کې مخ په شا روان دي. یونسکو دا راپور داسې مهال خپروي چې څکم دوه اونۍ وروسته په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. په دې اړه مې مخکې د نجونو د زده کړې فعال آریا رحمت سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دا څومره هیله منه ده دا او نور نجونې چې دا ځل به نوی تعلیمي کال د ټولو نجونو پر مخ د زده کړو بهیر پرانیزي.
لومړی خو افغانستان هم یو د هغه هیوادونو له جامې راغلی کوم چې بدبختانه پکې د ښوونځیو دروازې چې دي د انجونو پر مخ باندې تړل شوي دي هغه هم په دې خاطر چې نظامونه اوشتل دا اوشتل یا هم تغیر تبدیل د دې سبب کیږي چې هر وخت یوازې دغه بد حالتونه ښه تجربه کړي. اوس چې نوی تعلیمي کال شروع کیږي موږ تر دې دمه پورې د طالبانو د حکومت لخوا داسې کوم خبره نه دا اورېدلې چې هغوی واقعا موږ ته دې باور راکړي چې مکاتب موږ پیلو، بلکې هر وخت چې نوی کال شروع شوی دی نوي نصابونه رامنځته شوي دي نوی تعلیمي کال شروع شوی دی بیا هم بدبختانه موږ خویندې سترګو څخه وشکي بهیږي او وایي چې موږ مکاتب باید خلاص کړي، مګر بیا هم دوی دغه خبره نیولې ده چې د مو پوری چې هغه شرایط ندي برابر د افغانستان د چین جوړې د اووم سمسته تر بولسم تو سیس پوری د خپل مکاتب ته ولاړ شي. نو دا درې کال کې یعنی دوه نیم کال حساب دریم کال کې دوی روان دي چې د دې مو پوری دا سی یو نصاب نه سجور لمړی د کتابونو په نصاب باندې دی لګیږي وایي په دې کې کفر الفاظ لیکل شوی دي دا ټول د کفر لورته افغان مېرمنې اړولیا و دې ته حسولې تر څو اسلام څخه واوري دا خبر اصلا شتون نه درلود. دویم راځي د اسمو په حجاب باندې لګیږي چې حجاب په هغه طریقه باندې وو چې نارینه وسترګي به ورته اړول کېدل دا خبره هم دروغ ده ځکه دې فقط قواړی خپل کم هغه د دې فیصلې چې دي کوم چې د منولو وړ نه دي فقط یو بهانه نه یو بهانه او توله ټویټر دی دا په پد تختانه موږ په دې باندې نیت ونې دل چې د دوی سره خبرې وکړو او یا هم دې مشتقنات راکې چې واقعا مشکل په کوم ځای کې دی.
اغه له رحمت له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د تقابل یو عمده علت هم همدا د نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د خزو او جنونو حقونه باید ورکړل شي کغه د زده کړې په برخه کې د کار په برخه کې. خو طالبان هم ټینګار کوي چې دوی د شریعت لمخې د خزو حقونه ورکوي او وای چې د نجونو د زده کړې پر موضوع هم کار روان دی. خو خبره دونیم کالو تر رسیدلې ده، فکر کوي چې طالبان وخت ضایع کوي یا وخت تیروي او همغه د تیر واکمنۍ دورې ته ورګرځېدلې دي چې په تیر واکمنۍ کې خونځي په بشپړه توګه د نجونو پر مخ او پونتونه د نجونو پر مخ تړلی وو.
هغه وخت یعنی دوی چې کله رسیدلې وخت په واکمنۍ ته هغه وخت نړیوال هیوادونو توجه افغانستان ته نه و، مګر اوس کو ګورو د ټول نړیوال توجه پر افغانستان ده. نو دوی
حتی د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع هم له هم دې سره تقریبا ډیر تړي.
بله دوی په دې فکر باندې کچيري اوس مش خپل همغه حرکت تفسره کو د خلک هم را باندې راپورته کیږي نړیوال زبرځواک هیوادونه هم شتون لري. نو د دې چې درسه تر یو میاشت پورې به دی اوس مګر بعد یو میاشت بیا په افغانستان کې بل نوی نظام رامنځته شي. یو بل خبر دوی څنګه نیولې چې موږ مستقل یو، تاسو کچيري مستقل وي تاسو په هر هفته تلويش مليوني ډالري کڅوړه نه اخستلای تاسو چې وایس موږ مستقل یو تاسو په دې باندې توانې دلی وای چې د وسلو د پیر پلور کم یعنی تاسو چې وسلې تر کول کېدلې هغه وخت په مودې ته حساب کتاب کړی وای چې واقعا موږ په مستقل توګه هیوا تور ګرځو. تاسو به د قطر په خبرو کې دې ته بیا هم ورشه کړی وای چې کښینې او د دې هیوا تر نوښت وتا کوي دوی اصلا مستقل نه دي. کوم هیوا دونه چې لاند د لاس لاند چې دوی دي هغه هیوا دونه ودی ته مشورې وکړي او د همغه په نظر باندې دوی نن ورځ خپل ټول هغه فیصلې چې په افغان مېرمنو باندې ترسره کوي کوم بندیزونه دي چې هغه په افغان مېرمنو باندې فقط ترسره کوي.
هغه رحمت د طالبانو چارواکي ځینې وختونه وایي چې نړیوال د فشار نه راولي په دې برخه کې په موږ باندې دا نړیوال د موضوع ډیره شار بي. څه فکر کوئ د افغانستان اکثریت وګړي دا شای نه غوړي چې باید نجونې زده کړې وکړي او دغه ټولنې خلکو غوښتنه توري دوه غاړه نګدي
زموږ تیاتر خلک اوس علم تعلیم سره علاقه پیدا شوی د هر مور پلار غواړي چې اولاد یې یا لور یې په تعلیم باندې سمبال او د هغه د تعلیم ارزښت څه معلوم دا غیته د یو ډاکټر دی د یو استاد دی د یو ژورنالیست دی د یو مدني فعال ارزښت څه معلوم څه چې واقعا شزه هم کولای ستې هیواد پر مختګ کې لاس ولري. مګر نن ورځ چې طالبان دغه مور پلار هیلی وروښنی تبا ورځ دل ورځ لري نه چې بیا هم دی په خپل د بدو حساب ورته ورکوي چې ولې دا 2.5 کاله د دې په لونو باندې هم تر هر وخت پورې چې دوی په افغانستان کې شتون لري تر هغه وخت پورې د هر ورځې حساب به دوی ورکوي چې څنګه دوی افغان میرمن په سرنوشت باندې لوبې وکړلې او هغه هیواد څخه چې دوی راغلي دي په افغانستان باندې واکمن شوي دي هغه ورځ لې نه ده چې دوی به د هرې خبرې جلا جلا حساب ورکوي او دا معلومات ده چې دوی د کوم هیواد له خوا تربیت شوي دي او دلته راستول
کیږي. مننه د نجونو د زده کړې فعاله آریا رحمت وه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو اوري مخکې خبرونه کوم اوریدل چې آصف علي زرداري نن د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړ وکړه. زرداري پرون د پاکستان د مرکزی ایالتي جرګو د استازو په 321 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. مخکې مې خپل همکار د مشال رادیو له خبريال عبدالحی کاکل سره د هغه د لوړ د مراسمو په باب خبري وکړې او لومړی مترې پوښتل چې لوړ په څه ډول وشوه او ولسمشر په پاکستان کې څومره واک درلودلی شي.
آصف علي زرداري نن د پاکستان د ستر محکمې چې کوم ستر قاضي دی د غزخه سوګند واخیستې د خپلې چوکۍ او په رسمي بوسوس پلکار پایل کی او د دوم ځل دی چې آصف علي زرداري د پاکستان ولسمشر جوړې شي. په خوا تر دې د 2008 مزخه تر 2014 پوري او اوس د دې بیا سوې دی خود د خپل دغه چوکي باندې راغلي دی ډیر تغیرات راغلي دي. آصف علي زرداري د پاکستان غو لومړی ولسمشر روسي پورا واکې درلود د اسمبلیانو د تحلیلولو ډیر لوی واکو سره هغه د خپل وسپاری پارلیمان ته او دا ځل چې د ولسمشر دی نو د ډیر هغه سی واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
خو دې ته په پام چې په نوي ائتلافي حکومت کې د مهمه ونډ لري غوندې مهمه ونډ لري فکر نه کوي چې بیا به هم د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې یو څه مهم رول لوبوي.
آصف علي زرداري ممکن ده د پاکستان په داخلي سیاست کې یو څه رول ولوبوي د پاکستان په بهرني سیاست کې هم خو دا خپل یو حدود دي یعنی په حدود کې کوي چې ځکه چې پاکستان کې داسې ګڼل کېږي چې پاکستان کې حکومتونه کاغه داخل دي که خارج دي د پاکستان د اردو په لاس کې دي نو د اردو باندې غټ نقش وي. البته د یو داسې مخ دی یو داسې چهره ده چې هغه ته به دغه د ولسی رنگ ورکی یا ولسی چهره به ورکی. البته دا دی چې یو ډیر تکړه سیاستوال ګڼل کېږي نو د شانو په چلولو کې به یو رول وي.
د محمود خان اڅکزی په باب کرته وایي چې د دغه څوکۍ ته چې کاندیدو کافی رایې ونه ګټلې اې دی وړاندوینه کېدلې اټکل کېده چې دای به دغه څوکۍ ترلاسه نشي کړلای. داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات هم چې وشول په صوبو کې او په مرکزی پارلمان کې دا درست نو
خر دا باندې خو بحث روان دی چې خلک وایي دا درست نو. خپل محمود خان هم ورپاندې وایي چې دا درست نو. عمران خان پخوانی لومړی وزیر هغه هم دا وایي درست نو. داسې عوامي نشتل ګوند چې دی بلوچستانو پارټي نه دي نو دا باندې دا د ټولو اعتراض دی. خو بهرحال انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې دا سمو دا دغه درز دی. د محمود خان اڅکزی د ولسمشر چوکۍ ته کاندیدېدل دا له وخته معلومه و او هر چاته د تخپل معلومه و ځکه چې د ائتلافي حکومت رائے چې دی هغه چې ته وشمیرې په ټولو صوبو کې په سانا کې او په مرکز کې نو آصف علي زرداري ګټله او هغه وګټه.
زموږ د مشال رادیو له همکار عبدالحی کاکل نه په مننه چې اند آصف علي د زرداري د نن د لوړې د مراسمو په باب نور معلومات را سره شریکول. آصف علي زرداري نن د 14 ولسمشر په توګه لوړ وکړه.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اسرائیل اقدامات د هیواد په زیان ول ل اسرائیل په غزه کې حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي اتحادیه ترورست ډله بولي لڅ باندې 15 میاشتو راهیسې عملیات کوي. خو دغه عملیاتو په ترڅ کې نه یوازې زرګونه کسان وژل شوي بلکې ډیر نور بې کوره شوي دي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل باور لري چې په غزه کې د حماس د سختې زیدلې پر ضد په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اقدامات تر دې ډیر چې له اسرائیل سره مرسته وکړي دغه هیواد ته زیان اړوي. د امریکا ولسمشر له ام اس ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ور بیا د تیر کال د اکتوبر د 2 منټې له حمله وروسته له حماس سره د مقابله لپاره د اسرائیل د حق ملاتړ وکاو خو د غزې د جګړې په اړه کورنۍ د بنیامین نتانیاهو د چلن په اړه وویل هغه باید د شویو عملیاتو په نتیجه کې د بیګنا خلکو مرجوبلو ته زیات پام وکړي. بایدن له څو میاشتو راهیسې خبرداري ورکوي چې د ملکی وګړو د مرجوبلو د زیاتېدو په خاطر او په غزه کې د خپل چلن له کبله اسرائیل د نړیوال ملاتړ د بایللو له خطر سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر په غزه کې د ملکیانو د مرجوبلو د شمیر په اړه وویل دا د اسرائیلو د اصولو خلاف ده او فکر کوي چې یو لویه تیروتنه ده. بایدن څرګنده کړه د غزې په جنوب کې پر رفح ښار د اسرائیل احتمالي برید د ده لپاره سره کرښه ګڼل کیږي. په رفح کې تر 1,300,000 ډیرو فلسطینیانو پناه اخیستې ده. خو د امریکا ولس مشر په عین حال کې یادونه وکړه چې د حکومت د اسرائیل د ملکی وګړو د دفاع لپاره دغه هیواد ته د توغندو ضد توغندو ورکړې ته دوام ورکوي. جو بایدن د حماس د سخت دریځ دلیل حملې وروسته اسرائیل ته سفر وکړ او دغه هیواد له چارواکو سره یې پیوستون اعلان کړ. د امریکا ولس مشر هیله لرله چې د روژې تر پیلېدو مخکې په غزه کې اور بند وشي، خو داسې ښکاري چې حماس ډله د مصر او قطر په منځګړتوب د یو سلو لور دیش اسرائیلی یرغملو د خلاصون په بدل کې د اوربن موافقه ته تیار نه ده. د حماس پلاوی د پنځشنبه په ورځ په مصر کې له خبرو ووته او د ولند بهاله اوربن د ټینګېدو هیله نیمه خوا شوې. حماس ډله وایي چې د اسرائیل له لوري د تیرو 15 میاشتو په بریدونو کې 1,500 فلسطینیان وژل شوي او 2,500 او 1,500 نور ژوبل شوي دي. همداراز د غزې نږدې 2,300,000 اوسیدونکي کډواله شوي دي. له بلې خوا د امریکا مرکزي قومندانۍ یاسین کام پرون شنبه وویل چې د ولسمشر جو بایدن له امر وروسته په غزه کې د یو موقتي پلیټ فارم د جوړولو لپاره فرانک اس باسن بیرې د مدیترانی ختیځ ته استولې ده. سینډ کام پر خپل ایکس پانه کښلي غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلانه په څه کم شپږ ډیر ساعتونو کې د اوبو له لارې فرانک اس باسن بیرې له ویرجینیا ایالته د مدیترانی ختیسته ورسوله. ل خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اړوند زمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وای په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شوو زمکو تثبیتول پیل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس تیر ورځ خبر ورکړ چې دغه کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي پلاوي ته لارښوونه کړې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوې زمکې او جایدادونه تثبیت کړي. همهاله یو شمېر افغان هندوان او سکان وای د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ډیر ملکیتونه غصب شوي او یا ترې زور اخیستل شوی. دا یوازې د افغان هندوانو او سکانو ستونزه نه، بلکې د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د دولتي ځمکو او د خلکو د جایدادونو غصب یو لویه ستونزه ګڼل کېده. نور په دې رپورت کې
افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د ځمکو غصب هغه ستونزه چې لکلونو راهیسې لا هم نه ده حل شوی. دوی وایي په تیرو څو وروستیو لسیزو کې د زورواکو لخوا په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی ځمکې او ملکیتونه غصب شوي دي. کابل میشته من مون سنگ کرونا وای دکان غصب شوی او تر وسه نه توانه دل چې تر لاسه کړی.
ما از ما سر زمینی دکان مې خار کې تر پلازې لاندې په تکاوي کې ما یو دکان درلود. د ډیر لسو څلور نه یم پوری می ترې کرایې اخستا. بیا یې زورواکی کوله. په جمهوریت کې هم اوس هم هر څه ته پتالاس چې مې وکړ دکان را څخه غصب کړی دی. اسنادونه لمه سره دي.
نریندر سنگ خالصه چې په تیر جمهوری نظام کې په ولسی جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي وای د تیر حکومت پر مهال لغصب څخه د دوی د زمکو د بیرته راګرځیدو کمیسون هم جوړ شو، خو په خبرې دوی ته یو لوی زمکه هم بیرته ورنکړل شو. هغه ازادي رادیو ته ویل
خو د افغانستان امارت اسلامي نومه دا غوړو چې د هالو زمکو کا په لحاظ خدای الونو ته وسپاري تر ننه پورې چې کومه زمکه غصب شوې دي ټول په افغانستان کې غصب شوی دی. تر ننه پورې مونږ ته یو بل ځای نه دا ورکړې. د مونږ اسناد هم د اوس په شاروالۍ کې پراته دي چې هم د اوس
پو افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لمبا هم په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
اوس فعلاً په کنړ کې د نورګل ورسوالۍ کې زموږ ځمکه ده چې غصب شوی دی. همداسې په غنیخیل ورسوالۍ کې اسنادونه په لاس کې لرو، ځمکه غصب شوی دی، ځمکه زموږ غصب دي. همداسې په پروان ولایت کې، په شکردره کې، په سرای خوجه کې، په بګرام ولسوالۍ کې، قرهباغ کې، د غزیونو کې زموږ ځمکه غصب شوې دي. همداسې په مزار کې دي، همداسې په هرات کې شته دي، همداسې په هغې کې لغمان کې شته دي، همداسې په هغې کې شته داسې ورته وایي، خوست کې شته دي، په غزنی کې شته دي، په گردیز کې شته دي. دغه ټول شمول ځایونو کې زموږ ځمکه ډېر زیادادونه دي، ځمکه دي دا ټول غصب شوي دي. وروره
نوموړي دا ونویل چې د یادو ټولو غصب شویو ځمکو اندازه څومره ده، خو وی ویل غصب ټول د تیر حکومت پر مهال د زورواکو او بیلابیلو اشخاصو لخوا شوی دی. تازه د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت اړوند د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ځمکو د تثبیت او تشخیص لپاره بررسی پیل کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تیره ورځ خبر ورکړ چې عدلیه وزارت د کابل په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې د غصب د مخنیوي لپاره ټاکل شوي پلاوي ته دنده سپارلې ده چې د افغان هندوانو او سیکانو هغه ځمکه چې غصب شوې دي تثبیت او تشخیص کړي. دا چې د طالبانو حکومت به د افغان هندوانو او سیکانو غصب شوي ملکیتونه په څومره وخت کې تثبیت او آیا دوی ته به یې وسپاري که نه، ومغوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د عدلیه وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ونه توانېدو. دغه شان مو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مسؤلین هم د همدې موضوع په اړه وپوښتل، خو ویاندې نعمت الله بارکزي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم افغان هندوانو او سیکانو ازادي راډیو سره خبرو کې له خپلو امنیتي، تعلیمي او کاري ستونزو شکایتونه کړي دي. دغه شان دوی په افغانستان کې د خپلو بیلابیلو مراسمو د نن منځنې او پیکه کېدو خبره هم کړې وه. افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبا په ټکو دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15 افغان هندوان او سیکان او د دوی یوه کورنۍ ژوند کوي. حال دا چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې له کورنیو جګړو مخکې دا شمیر 100,000 ته رسېده. د افغان هندوانو او سیکانو پر مذهبي ځایونو په وروستیو کلونو کې بریدونو هم دوی له افغانستانه کډوالۍ ته اړ کړل. د 1400 لمریز کال په تلي میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د کابل په کارتی پروان کې د دوی پر مذهبي ځای یا ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ، چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو د مذهبي مراسمو ځای ته زیان اوښتی دی. د 1401 مریض کال بیا په همدغه مذهبي ځای کې داعش وسلوالې ډلې برید وکړ، چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او وطن نور ټپیان شول.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې کېږو. بل خبرونه کې چې د ازادي راډیو د روغتیا لپاره ځانګړې شوې د روژې او د سلامتیا پر موضوعاتو خبرې کوو. د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي.
ستاسو له پیغامونو
دا یو د ښځو لپاره د افغانستان کې سختلینه ورځ ده چې یو ښځې تیروي. په دې اساس چې ځکه اوس نه درد شته، دی نه کار شته، نه وظیفه شته. د خپله مهم چې پخوانی جمهوریت کې ما یعنې وظیفه درلودله، نو اوس هغه خو بیا هم ښه وه. دغه چا خبره د معاش اخته د ښځو لپاره بیا یو ښه وه، خو اوس وخت کې بیخي سخته شوې ده، ځکه نه وظیفه شته، نه درسونه شته، دی نه کار او وظیفه. خپله مې هغه وخت د یو استاد په توګه کار کوله، خو اوس متاسفانه بېکاره په خپل کور کې اوسه.
ښځو نړیواله ورځ د ټولو ښځو ته په ځانګړي ډول افغان غیرتي پتمنو مېرمنو ته مبارک وي. په اوسنی حالاتو کې افغان مېرمنې د پخوا په نسبت له ډېرو تکلیفونو سره لاس او ګریوان دي، نو زموږ هیله له مورونو څخه دغه ده چې زموږ ملاتړ وکړي، او له حکومت څخه مو هیله دغه ده چې زموږ ته هغه حقونه چې خدای پاک راکړي دي بیرته راکړي، او په را روان کال کې زموږ پر مخ باندې د تعلیم او کار دروازې پرانیزي.
د مارچ اتمه خو چې د خزول ورځ سره سمون خوري، زه خپل د کابل پانتون د فارماسي فاکولټي محصله يم. ما یوازې یو کال درس ولوست، دو سمستر، بیا بل کال کې دغه پانتونونه باندې ول فعلا خو د درس او اجازه نه لرو. یعنی یوازې یو هغه یو کال مو ویلې، او په ډېر خوشحالي سره چې اوس موږ نسو کولای چې لاړ شو پانتون ته د درس لپاره. سره د دې په ډېرو زحماتو باندې ما خپله د فاکولټي ته ځان کامیاب ک ډېر زیات ستونزې مې لرلې، او مثلا ډېر زحمت هم درس ویلې، 12 کاله مکتب، بیا یو کال مادهګي د دې لپاره چې پانتون ته ځان کامیاب کو. خو زه خپل داسې فکر کوم چې اوس هغه ټول زموږ زحمتونه له اوبو سره لاهو سوي دي.
او د افغانستان اسلامي امارات څخه مې د یو افغان خور په صفات او د ټول خزب نمائندګي غوښتنه دا ده چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې د افغانو نجونو پر مخ پرانیزي، نو دا به د موږ لپاره یو ډالۍ وي او هغه ورځ به د ټولو افغان ښځو لپاره اتم د مارچ وي.
لماشم تو په د ښځو لنړیوالې ورځې سره بلده یم، خو په دا وروستیو وختونو کې یعنی اوس ښځې سیدي هیڅ اهمیت نه لري. دغه ورځ نه لمانځي ځکه کله سي سختي ډیر سي نو بیا له چا هغه خپل اهمیت هم هیریږي او فکر کوي سي زه رښتیا هم هیڅوک نه یم. نو دلته ښځو ته دغه ورځ یو عادي ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ هیڅ داسې مراسم نه لرو او نه حتی ښځو انته ویلی سو سي دا ورځ مو مبارک سه. دلته په کلي کې په اطراف کې ټولو ته د یوې عادي ورځې پرته نور هیڅ هم نه ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،